شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماخمنۍ خبري مجلې وړاندې کولو لپاره زه رسوان مراد له تاسو سره يم. د دې مساحت خبرونه په ترڅ کې چې د امان الله امریزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري نن په کابل کې د افغانستان د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ. د شمالي کوریا لخوا متحده ایالاتو د ګواخ په باب هم ریپورت اوري خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د ولسی جرګې مدني ټولنې او حکومت له ځینو غړو سره وکتل. استرالیا وایي د رواني سوي کال په پای کې به له افغانستان کې خپل اصلي اډه وتړي او شمالي کوریا وایي د امریکا متحده ایالاتو په داخل کې هدفونه پراخ کړي. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري نن د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ولسی جرګې مدني ټولنې او حکومت له یو شمېر غړو سره غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې وویل: زه ستاسو په جرأت ډیر زیات خوښ شوم. ستاسو خپلواکي، ستاسو نوښت د امکاناتو د برابرولو لپاره یو حیرانوونکی مثال دی. زه واقعا خوښ یم چې دلته راغلی یم او هغه دروازې وینم چې تاسو خپلو خلکو او نورو ته پرانستي او مثالونه رامنځته کړي دي. په دې غونډه کې د افغانستان د پوهنې وزیر او د ملي امنیت شورا مرستیال رحمت الله نبیل هم ګډون کړی و. په غونډه کې د غراز د ولسی جرګې مرستیال میرویس یاسینی، د دې جرګې غړی شکریا بارکزی او د ولسی جرګې او د ملي ائتلاف غړی یونس قانونی هم برخه اخیستې وه. استرالیا اعلان کړی چې د روان میلادي کال له پای ته رسیدو مخکې به په روزګان ولایت کې خپله لویه پوځي اډه وتړي او یو زیات شمېر سرتیري به هم وباسي. د استرالیا دفاع وزیر سټیفن سمیت وایي په روزګان ولایت کې به خپل اصلي پوځي اډه وتړي او له پلان سره سم به خپل یو زیات شمېر عسکر وطن ته ستانه کړي.
که چیرې موږ مطمئن نه وای چې په اروزګان کې د انتقال پروسه د روان کال په پای کې ترسره کیږي نو دا پریکړه به نه وای نیول شوې. دا یوه مهمه منطقي او طبیعي نتیجه ده چې د روان کال په پای کې به د انتقال پروسه اغیزمنه تمامه شي.
استرالیا د ایساف په چوکاټ کې په افغانستان کې شاوخوا 1650 سرتیری لري چې زیات شمېر په اروزګان ولایت کې ډیر دي. ملي دفاع وزارت وایي د غزنی او هلمند ولایتونو په تصفیوي عملیاتو کې درویش وسلوال مخالفان وژلي. دغه وزارت نن په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویل وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د غزنی ولایت په آب بند او د هلمند په ګرمسیر ولسوالیو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت دغه راز وایي په دې عملیاتو کې د ملي پوځ څلور سرتیري هم وژل شوي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن د هیواد د پوهنتونونو نوی درسي نصاب اعلان کړ. د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید نن په یو خبري غونډه کې ویل چې دا نصاب د بهرنۍ هیوادونو له درسي معیارونو سره برابر دی.
موږ د ټولنې له اړتیاو سره سم درسي نصاب لرو او د ټولو پوهنتونونو او پوهنځیو پر درسي نصاب لاسره کتنه شوې او نوې نصاب ورته جوړ شوی او د دې په اساس موږ غواړو درسي پروګرامونه پر مخ یوسو.
دا مهال د ډېرو پوهنتونونو محصلان شکایت کوي چې د درسي نصاب مواد زاړه دي. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي نن سهار د چټک غبرګون پر قطعې باندې له ځان وژونکو حملو وروسته تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقوال ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې 15 تنه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایت روغتیایي چارواکي وایي د پیښې له ځایه اووه تنه ټپي شوي ملکیان هم وړل شوي دي. شمالي کوریا وایي د دوی د ستراتیژیکو توغندیو قطعاتو د مهال د امریکا د متحده ایالاتو په هوایي ایالت کې د ګوام پوځي اډه او د دې هیواد په داخل کې نور هدفونه په نښه کړي دي. د شمالي کوریا د خبر رسولو دولتي اژانس وایي دا اقدام د امریکا د متحده ایالاتو د بم غورځونکو الوتکو د ګواښونو په بدل کې کړی. اژانس زیاتوي د توغندیو قطعاتو ته ویل شوي چې د جګړې لومړۍ درجه احضاراتو ته باید چمتو وي. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون په دې اړه وویل له همدې شیبې څخه د کوریا د خلکو د پوځ عالي قومنداني به د اوږده واټن ویشتونکو توپونو او د ستراتیژیکو توغندیو د قطعاتو په ګډون ټول توپچي قطعات چې جنوبي کوریا او دغه راز په امریکا کې د دښمن ټول هدفونه وولي په لومړۍ درجه احضاراتو کې کړي. د شمالي کوریا د سې شمې د ورځې د څرګندونې وروسته له هغې وشو چې امریکا او جنوبي کوریا هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخه به یې دواړه هېوادونه د شمالي کوریا حتی کوچنۍ حملې په ځواب کې هم ګډ پوځي عمل کوي. عربي ټولنې نن په دوحه کې خپل دوه ورځنی مرشیزه غونډه پیل کړه او د قطر امیر د سوری مخالفانو ته د څوکۍ خپلولو بلنه ورکړه. د سوری حکومت د 2018 کال په وروستیو کې د جګړو او شخړو د دوام له امله په عربي ټولنه کې خپله څوکۍ له لاسه ورکړې وه. د سوری دولتي خبري اژانس نن وویل عربي ټولنې د سوری غلا شوې څوکۍ بانډستانو او لغړیانو ته ورکړه. د عربي ټولنې دا مرشیزه غونډه د سوری د مخالفانو د ائتلاف مشرتابه کې له شخړو وروسته جوړه شوې ده. د ائتلاف مشر مواز الخطیب د یکشنبه په ورځ استعفا وکړه، خو د عربي اتحاد په نننۍ غونډه کې وینا وکړه. د ویل د بشار الاسد رژیم د شخړې د حل پر ادولو مسؤول دی. د سوری د مخالفانو د ملي ائتلاف شورا وروسته له هغې له ستونزو سره مخامخ شو چې د شورا د ځینو غړو له مخالفت سره سره اسلام پاله غسان حیتو د مخالفانو د موقت صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د عراق پولیس وایي د هیواد په شمال کې په یو موټر پورې د تړل شوو قوي چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله دوه تنه سیمه ییز چارواکي ووژل شول او یو بل یې ټپي دی. د توس خرماتو خارګوټي د ولایتي شورا رئیس او یو غړي په سیمه کې د سړک جوړولو د یوې پروژې څخه لیدنه کوله چې د سپرلۍ موټر ته نږدې په بل موټر کې چاودنه وشوه. د سیمې خاروال په حملې کې سخت ټپي شوی دی. او د قبرس مرکزی بانک وایي د دې هیواد ټول بانکونه به د پنجشنبې تر ورځې پورې تړلي وي. دا اعلان د دوشنبې په شپه وروسته له هغې وشو چې مرکزي بانک وویل په دې هیواد کې د دوو سترو بانکونو لایقي او د قبرس بانک پرته به نور ټول بانکونه د سه شنبې په ورځ بېرته پرانستل شي. د قبرس مرکزی بانک په اعلان کې ویلي دا پرېکړه د ټول بانکي سیستم د آرامه فعالیت د ډاډمن کولو په مقصد شوې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې په خپلو غونډو کې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ. دا چې کابل ته د جان کیری د سفر له امله به د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې وروستی بحران تر څومره پای ته ورسیږي په دې اړه د سیاسي چارو د کارپوهانو نظر هم اوري. تقریبا
یو نوکي ترمین شو، اما دا ترمین بیا دوامدار کار ته ضرورت لري.
د روسیې ولسمشر او د هند صدر اعظم چې د بریکس د ډلې په سر مشریزه کې ګډون کوي په جلا کتنه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر یې یو میاشت ځنډولی دی.
دا کار چې کوم توزیع کیږي په داسې شکل باندې هغه ډیزاین سي چې هیڅوک ونشي کولی په داخل یا خارج کې هغې کاپي وکړي.
شمالي کوریا وایي توغندوی په امریکا کې پوځي اډې په نخښه کړې دي. دا ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاره 15 صفحه په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کابل کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ. نوموړي نن د مدني ټولنې او ولسي جرګې له یو شمېر غړو حکومتي چارواکو سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه غونډې وکړې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد رئیس نادر نادری چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي ښاغلي کیری په دې غونډه کې همداراز ویل چې انتخابات یو افغاني پروسه ده او باید خپله د افغانانو لخوا پر مخ لاړ شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد صبیر شمن رپورټ ته.
د امریکا په سفارت کې له یو شمېر سیاسي څیرو او د مدني ټولنې له استادو سره د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د غونډه د تړلو دروازو تر شا دوام وکړ. د غونډې په پیل کې چې خبریالانو ته د عکس اخیستلو اجازه ورکړل شوې وه، ښاغلي کیری د افغانستان انتخابات مهم بلل او ویل چې ټوله نړۍ په دې اړه روانو هڅو ته ځیر ده.
زه دلته د پارلمان غړو، مدني ټولنې او هغو کسانو ته چې د انتخاباتو په برخه کې کار کوي وایم چې تاسو په یوې مهمې هڅې بوخت یاستئ او ټوله نړۍ تاسو ته ګوري.
په دې غونډه کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یوې ډلې ملي ائتلاف یو مهم غړي یونس قانوني هم ګډون کړی و. د ولسي جرګې مرستیال میرویس یاسینی چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې یو کاندید او د دې جرګې یو بل غړي شکرې بارکزی هم ګډون درلود. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ، د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال رحمت الله نبیل او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیلی نور ګډونوال ول. د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشر نادر نادری چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، له غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
دوی دا د منی ورکرشي دوی د انتخابات د پاره امنیتي امکانات چې افغانستان او افغانانی غواړي د دې خښتنې کوي هغه ورته برابر کی هم در از نور تخنیکی او نور مرستې چې ضروري هغه به انتخابات ورکي. خو دوی د سي په وازیه وی ویل چې د انتخابات افغانستان د پاره د افغانان د پاره د دوی په خپل باندې هڅه چې ضروري دی وکړي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي نادری په دې اړه څه ونه ویل چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر اندېښنه څه وه. خو نوموړي وویل د ده له خوا ځینې وړاندیزونه مطرح شوي دي چې هغه د انتخاباتو په تخنیکي او د څارنې په برخه کې د امریکا لا زیاته مرسته وه. د جمهوري ریاست په تېرو انتخاباتو کې افغان چارواکو په غونډو اندېښنه ښودله چې په کابل کې به د امریکا جګپوړو چارواکو د انتخاباتو له بېلابېلو لورو سره درلودله. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل سفر په دویم ورځ د افغان ښځو له لاسي صنایعو هم لیدنه وکړه او له ولسمشر حامد کرزي سره له 2000 کتنو وروسته د سې شنبې په ورځ بیرته ستون شو.
و امریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې د مدني ټولنې او ولسی او پارلمان لغړو سره او د غراس له یو شمیر سیاسي مشرانو سره لکتنې ورسته په افغانستان کې د جمهوریت سره راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان جمهور رئیس په خپل ګډ خبری کانفرنس کې پرون هڅه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات ترمیم کړي. د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا په دې وروستیو کې پر امریکا د سختو انتقادونو له امله دغه اړیکې اغیزمنې شوې. په دې ګډ خبری کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې له طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او د افغان دولت ترمنځ اختلافات نشته. زموږ همکار احمد زبیر شمن د ښاغلي کیری د وروستیو سفر په اړه د سیاسي چارو له یو کارپوه احمد سعیدی سره خبرې کړي.
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په خپل سفر کې البته جمهور رئیس سره کوم ګډ خبری کانفرنس درلود. دواړو لورو هڅه وکړه چې دغه کوم اړیکې چې د دوی څو موده راهیسې یو څه اغیزمنې شوی هغه بیرته ترمیم کړي. آیا دغه اړیکې اوس په دې سفر سره ستاسو نظر بیرته ترمیم شوی او کنه؟ ښاغلی سعیدی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې د دوی او د افغانستان د دولت ترمنځ کوم اختلاف نه دی موجود، په داسې حال کې چې د افغانستان چارواکو په بیا بیا یو ډول باندې انتقاد کړی چې ګواکې امریکا غواړي له خپل لوره یا په خپل سر دغه پروسه په قطر کې له طالبانو سره پر مخ بوځي. آیا رښتیا هم دغه اختلافات اوس حل شوي دي، خصوصا د قطر د پروسې په اړه باندې؟ سعیدی صاحب، د جانکیری له سفر سره هممهاله د رپورټونو له مخې یو ځل بیا د پاکستان له خاورې نه په کونړ باندې راکټي حملې پیل شوې دي، څه فکر کوئ دا سفر او دا حملې سره څه ارتباط لري او کنه؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې له ولسمشر کرزي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کړي. دا چې په دې اړیکو کې وروستی بحران تر څومره حده کم شوی، په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه احمد سعیدی څرګندونې واورېدې.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غږ د ازادي رادیو اورئ. د روسیې ولسمشر او د هند صدر اعظم چې د بریکس د ډلې په سر مشریزه کې ګډون کوي په جلا کتنه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د کرملین یو مسؤول ویلي چې د افغانستان مسله اوس ځکه مهمه ده چې د راتلونکي کال تر پایه له دې هېواد څخه نړیوال امنیتي مرستندوی ځواکونه وځي. دواړه مشران پر ځینو نورو مسایلو هم خبرې کوي. د موضوع تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د هند له صدر اعظم منموهن سینګ سره په جنوبي افریقا کې د بریکس د ډلې په سر مشریزه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د انټرفاکس خبري اجنس د راپور له مخې دواړه مشران به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو او د افغانستان د روانې وضع په اړه خبرې ترسره کړي. په بریکس کې روسیا، هند، چین، برازیل او جنوبي افریقا شامل دي چې اقتصاد په چټکۍ سره وده کوي او د نړیوال اقتصادي قدرت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دي. د کرملین د مطبوعاتي دفتر یو مسؤول یوری اوشاکف جنوبي افریقا ته د روسیې د ولسمشر له روانېدو مخکې په موسکو کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې پوتین به د بریکس د سرمشریزې په حاشیه کې چې د دوربان په ښار کې جوړیږي د هند له صدر اعظم منموهن سینګ سره وګوري او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو او دغه راز د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې وکړي. د اوشاکوف په وینا د افغانستان مسله اوس ځکه مهمه ده چې ټاکل شوې ده د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هېواد بهرني ځواکونه ووځي. روسیه له دې اندېښمنه ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به افراطیت او بنسټ پالنه د منځنۍ آسیا هېوادونو ته وغځېږي. هند هم اندېښمن ده چې طالبان چې پاکستان ملاتړي بولي د افغانستان په سیاسي نظام کې شامل شي د اسلام آباد لاس به برشي. دغه راز ویل شوي چې پوتین او سینګ به د دواړو هېوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو استثنایي اړیکو په رڼا کې په دې خبرې وکړي چې څنګه دغه اړیکې لا پراخېدای شي. د دواړو مشرانو د خبرو په اجنډا کې د سوریې کړکېچ هم شامل دی. د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې روسیا او هند ملګرو ملتونو په امنیت شورا، جیشل، بریکس، شانګهای او یو شمېر نورو ډلو او سازمانونو کې د نړیوالو مسایلو په اړه یو ګډ دریځ د غوره کولو لپاره په خپلو کې همکاري زیاته کړي او مسایل ډېر سره تنظیم کړي دي. د روسیا او هند ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه په تیر 2012 میلادي کال کې 11 میلیارد ډالرو ته رسیده چې مخکې ساری نه دی لیدل شوی. د کرملین په وینا دواړه هېوادونه د انرژۍ د سکتور په تیر بیا د اټومي انرژۍ او ځینو نورو لکه فولاد او نورو فلزاتو په برخو کې ګډې پروژې پر مخ وړي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
د افغانستان د بارنو چر وزارت وی چې پر کونړ د راکټي حمله د بیا پیلېدو په اړه پاکستانی چارواک تخپل اعتراض وړاندې کړی دی. د دې وزارت وایي جانان موسازی ازادي راډیو ته ویل چې د دوی څړونو هم خود لري چې د دوشنبه پر ورځ د پاکستان له خوري د کونړ پر دانګام ولسوالۍ وویشت توغندي راغلي. بل خو د کونړ والی وایي چې نن هم د دې ولایت په سرکڼو ولسوالۍ دولس توغندي لګیدلې دي. تفصیل د اسد الله الدین پر رپورټ کې اورو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له خاورې څخه د نویو راکټي حملو په اړه یې خپل اعتراض په کابل او اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو او ډیپلوماټانو ته وړاندې کړی او د دې حملو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې وزارت ویان جانان موسازی وایي د دوی څېړنه ښودلې چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې څخه د دوشنبې په ورځ د کونړ پر دانګام ولسوالۍ وویشت توغندي راغلي دي. موسازی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د پاکستان له خاورې څخه د توغندیو ورته حملې یو ځل بیا دوام وکړي نو کېدای شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
دا د افغانستان دولت لپاره، د افغانستان خلکو لپاره د نه منلو وړ حرکت ده. موږ شدیدا تخلیه کوو او د پاکستان دولت نه مدا غوښتي دي چې په فوري توګه او په دایمي توګه باندې دغه حرکت او دغه حمله بندي کړي، ځکه چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته تاوان رسېږي. موږ دا موضوع د پاکستان د سفارت سره په کابل کې همدار از افغانستان د سفارت د لارې په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي.
له دې وړاندې هم د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان په سر هدي سیمو زرګونه توغندي راغلي، خو دغه لړۍ له شاوخوا درې میاشتو راهیسې درېدلې وه. د ډیورنډ د هغې غاړې څخه د دوشنبې په ورځ دغه حملې یو ځل بیا په داسې حال کې پیل شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته راغلی و. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت یوازې د دوشنبې ورځې راکټي حملې تایید کړې، خو د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ هم د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ د پاکستان له لورې دولس توغندي راغلي دي. وحیدی زیاته کړه چې په دې حملو کې چاته زیان نه دی اوختی، خو یو شمیر څاروي یې له منځه وړي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په وار وار له پاکستان څخه د افغانستان په سرحدي سیمو د راکټي حملو د بندېدو غوښتنه کړې، خو داسې ښکاري چې پاکستانی چارواکو دې خبرو ته لازم پام نه دی کړی. تر اوسه پاکستانی چارواکو حتی په رسمي توګه دا تایید کړې هم نه ده چې د حملې د دوی لخوا کیږي، خو افغان امنیتي چارواکو له دې وړاندې ویلي چې دا ډول توغندي یوازې د پاکستان له پوځ سره دي.
و امرزل چې د بارانو چر وزارت وایي چې پر کونړ ولایت د پاکستان لخوا بیا د پاکستان لخوا بیا راکټونه وشتل شوې دي او دوی خپل اعتراض د پاکستان حکومت ته وړاندې کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر یو میاشت ځنډول شوی. تر دې پخوا ټاکل شوی چې روان کال د غوی میاشتې په لومړۍ نیټه دغه بهیر پیل شي، خو اوس د کمیسیون چارواکي وایي چې دغه بهیر به د غبرګولی پر پنځمه پیل شي. په دې اړه معصوم میوند رپورټ لري.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د چارواکو په خبره چې د ځینو تخنیکي مسایلو له امله او په انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي د یوې هڅې په توګه یې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر یوه میاشت ځنډولی دی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي دوی غواړي په دې یوه میاشت کې د رای ورکونې د کارتونو پر داسې وړ ځایان کار وکړي چې کاپي یې وانخیستل سي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاالحق امرخیل ازادي راډیو ته د دې بهیر د ځنډیدو ځینې نور عوامل داسې یاد کړل.
هغو کسانو ته کارتونه ورکړي چې تر راتلونکو انتخاباتو پورې 14 کلن کیږي، او هغو کسانو ته به هم کارتونه ورکړي چې د رای ورکونې کارتونه ونه لري. د کمیسیون په خوا غوښتل چې راتلونکو انتخاباتو ته لسره عمومي نوم لیکنه وسي، خو حکومت ورسره ونه منله. د بهیر اتیا میلیون ډالرو ته اړتیا درلوده چې حکومت ویل نه یې سپوره کولی. د انتخاباتو کمیسیون چارواکو تر هغه وروسته وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې پخواني کارتونه د اعتبار وړ دي، خو تر څنګ به یو شمېر خلکو ته نوي کارتونه هم ورکړي. دوی وایي چې نوي ویشل کېدونکي برېښنایي تذکرې هم د رای ورکونې د کار پر ځای د باور وړ دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې دغه ځند کېدای سي د راتلونکو انتخاباتو پر نورو مهمو پروګرامونو منفي اغېز وکړي. خو د دې بنسټ اجرایي رئیس جان سپینغر ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په دې سره کېدای سي د درغلیو مخنیوي هم تر یوې اندازې وسي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د لوړ زده کړو وزارت د هیواد په هنتونونو ته د نوې تعلیمي نصاب د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ د لوړ زده کړو مؤسسو د استازیو په یو غونډه کې ویل چې نوې تعلیمي نصاب د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو د پوهنتونونو له تعلیمي نصاب سره ورته او په روان لمریز کال کې به د لوړ زده کړو په ټولو دولتي پوهنتونونو کې پیل شي. اوس د اکثر پوهنتونونو محصلان شکایت کوي چې پخوانی درسي نصاب او مواد پرې ویل کېږي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي د هیواد د ټولو پوهنتونونو او لوړ زده کړو د مؤسسو تعلیمي نصاب یې د سباندې دوه کالو علمي مشورو وروسته په لوړ کیفیت بشپړ او د لوړ زده کړو په ټولو دولتي عالي مؤسسو کې د پلي کېدو وړ دی. د لوړ زده کړو وزیر پوهان ډاکټر عبیدالله عبید د پوهنتونونو لپاره د نوي تعلیمي نصاب د معرفي کېدو په غونډه کې وویل په دې نصاب کې ډېرې پخوانۍ نیمګړتیاوې له منځه وړل شوي او نوي تعلیمي کادرونه به له لوړو معیارونو سره سم وروزي.
تجدید نظر بر کوریکولوم درسی یا نصاب درسی بود که خوشبختانه امروز افتتاح میکنیم.
پر کوریکولوم یا درسی نصاب بیا کتنه وا چې لنیک مرغه نن افتتاح کوو. نن موږ د وخت او ټولنې له غوښتنو سره سم تعلیمي نصاب لرو او ټول تعلیمي پروګرامونه به د هغې په اساس پر مخ وړو. پخوانی نصاب د وخت غوښتنو ته ځواب نشو ویلی. موږ دوه څلوېښت عنوانه کریکولم جوړ کړی او د پلي کېدو وړ دی.
د لوړ زده کړو وزارت چارواکو وویل د دې نصاب له پلي کېدو سره به د هیواد پوهنتونونه په سیمه او نړۍ کې خپل اعتبار بیا ترلاسه کړي. پخوا تر دې شکایتونه موجود و چې په پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په مؤسسو کې د کیفیت په نسبت کمیت ته ډېره هڅه کېږي چې دې مسئلې د تعلیم پر معیار ناوړه اغېز کړی دی. ځینې افغان محصلان پوهنتونونو ته د نوي تعلیمي نصاب د بشپړېدو هرکلی کوي او هیله کوي چې د مجربو استادانو لخوا دې په جدي توګه پلی شي. د کابل پوهنتون یو محصل عجب ګل آزادي راډیو ته وویل
قدیم نصاب چې په هغه کې ټول کتابونه غلط و، هغه موضوعګانې په دوو کتابو کې په دوه رقم ذکر سي. مثلا یو کتاب چې موږ وایي په هغه کې به نوشته و د یو موضوع په یو ډول نشته، یو عدد یا یو کال به په دې بل کتاب کې به هغه موضوع په بل رقم ذکر سي. زموږ یو هیله داده چې موږ هم کولای شو د همسایګانو کې شروع په سویه چې سویه د درس کاملا عصري ده. موږ نه غواړو چې هغه قدیم شان چې اصلا اوس فعلا کاربورد نه لري موږ تدریسي. موږ غواړو چې د نورو کې شروع په سویه موږ هم هغه موضوع درس راکړي.
اوس مهال په افغانستان کې سباندې شل دولتي پوهنتونونه او د لوړ زده کړو شپږ به خصوصي مؤسسې فعال دي او محصلین وایي چې د تخنیکی وسایلو کمواله پکې اوس هم په بشپړه توګه پوره شوی نه دی. سربیره پر دې محصلان دا هم وایي چې د دولتي پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په خصوصي مؤسسو کې تعلیمي نصاب یو ډول نه دی. د لوړو زده کړو وزارت وای پلان لري چې د هیواد ټولو دولتي او غیر دولتي تعلیمي مؤسسو ته یو واحد تعلیمي نصاب رامنځته کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
مشرانو جرګه د کورنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې د الکترونیکی تذکرو په ویش کې له احتیاط او دقت څخه کار واخلي. ځینې سناتوران وایي د الکترونیکی تذکرو د ویشلو په بهیر کې بېغوري به د دې سبب شي چې د ګاونډیو هیوادونو اوسیدونکي هم افغاني تابعیت واخلي. سناتوران وایي له نویو الکترونیکی تذکرو څخه باید د ملیت او قومیت رکه هم وویستل شي او ټول هیوادوالو ته د افغان په نوم ورکړل شي. مشرانو جرګې پریکړه کړې چې د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره به د کورنیو چارو وزارت چارواکي خپلې غونډې ته هم وغواړي. سیل د اسدالله الدین پر رپورٹ کې ورو
ورسته لدی چې د کابل په یو شمیر ناحیو کې د الکترونیکی تذکرو د نوملیکنې مرکزونه جوړ شول. د مشرانو جرګې غړي له مسولینو غواړي چې د دې تذکرو په ویش کې له دقت کار واخلي. د مشرانو جرګې د سه‌شنبه ورځ په عمومي غونډه کې ځینو سناتورانو اندېښنه وښوده چې که د الکترونیکی تذکرو په ویش کې احتیاط ونه شي، ممکن د پخوا په څیر ځینې بهرني اتباع هم د افغانستان تذکرې واخلي. سناتور هدایت الله رهایی له غونډې وروسته له ازادي راډیو سره خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
وخت کې تذکره الکترونیکی توزیع میشه، کار نشه که به صدها
کله چې الکترونیکی تذکرې ویشل کیږي نو داس کار باید ونه سي چې سلګونه پاکستانیان، پنجابیان او چترالیان دغه تذکرې ترلاسه کړي. په خو داس کار سوي چې ډیرو پاکستانیان افغاني تذکرې اخیستي، دا یو خطرناک کار دی.
کار خطرناک است.
ټاکل شوی و چې افغان حکومت د حمل په دریمه نیټه د دې تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي، خو د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویل چې د تخنیکی ستونزو له امله دغه لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې. ځینې سناتوران د نویو الکترونیکی کی تذکرو په جوړښت هم انتقاد کوي او وایي چې له دې تذکرو څخه باید د ملیت یا قومیت کلمه وویستل شي. د مشرانو جرګې غړي بلقیس روشن وویل کله یې چې غوښتل د الکترونیکی تذکرې د اخیستو لپاره نوملیکنه وکړي نو د قوم غوښتنه ورڅخه وشوه.
ما د بایومیټریک راتم میګل شما بوګم که از کدام ملیت هستید.
من بایومیټریک ته ولاړو. هلته یې موږ ته وویل چې تاسو د کوم ملیت یا د شرم خبره ده. بنان موږ دا غندو. هر څوک چې غواړي په تذکره کې ملیت ولیکل شي هغه یو افغان نه بلکې د هغه بهرني هیواد استازي ده چې د بهر ته پیسې ورکړي.
میرمن روشن وویل چې په تذکرو کې د قومیت یادونه د تعصبونو د زیاتېدو لامل ګرځي او حکومت باید سر له اوسه مخنیوي وکړي. په مشرانو جرګه کې له دې ډول خبرو او انتقادونو وروسته د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې راتلونکي نه بلکې بل یک شنبه به د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال او د تذکرو مسؤلین خپل غونډې ته ورغواړي. غوښتل مو د مشرانو جرګې د اندېښنو او انتقادونو په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو. خو د دې وزارت د برېښنایي تذکرو مسؤل معصوم فرهاد وویل چې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه لري. نوې الکترونیکی تذکرې په عین وخت کې د موټرو د لایسنس او د رای ورکونې اسانتیاوې هم لري او دا مهال د کابل په لومړۍ، دویمه، شپږمه، لسمه او یولسمه ناحیه کې د نوملیکنې مرکزونه جوړ شوي.
د روسیې ولسمشر او د هند صدر اعظم په اړه مو په همدې خبرونه کې ریپورت ورید. په سمانه خبرونه کې په دې اړه درته مفصل معلومات هم درکو. او اوس هم د شمالي کوریا ګواښ چې متحده ایالات تویلي د هغوی ځینې سیمې د دې هیواد د میزایلو په نخه دي. په دې اړه نوریاس نوري ریپورت لري.
شمالي کوریا وایي د دوی د ستراتیژیکو توغندیو قطعاتو په اوس وخت کې د امریکا د متحدو ایالاتونو په هوایي، ګوام او دغه راز د امریکا د خاورې دننه پوځي اډې په نخه کړې دي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي دا اقدام د امریکا د متحدو ایالاتونو د بم غورځونکو الوتکو د ګواښونو په بدل کې کړی دی. د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا په ګډه پوځي تمرینات پر مخ وړي. دغه تطبیقات به د اپریل د میاشتې تر پایه دوام کوي. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندانۍ د توغندیو قطعاتو ته ویلي چې د جګړې لومړۍ درجه احضاراتو ته باید چمتو وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دواړو خواوو غږ کړی چې له حوصلې کار واخلي. د شمالي کوریا د سیشن بي د ورځې دا څرګندونې وروسته له هغې وشو چې امریکا او جنوبي کوریا هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې دواړه هیوادونه د شمالي کوریا هرې حملې ته په ګډه که هغه کوچنۍ هم وي ځواب وایي. د پیونګ یانګ د ګواښ د مخې د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویاند وی یونګ سب په سیول کې په یوه خبري کنفرانس کې د خبرداري اعلان وکړ. که شمالي کوریا لکه د پخوا په څیر بیا لمسوونکی اقدام وکړي، زموږ پوځ به زر یا هم لس زره چنده زیات ورته ځواب ووایي تر څو د چونان د هغو شپږ څلوېښت اتلانو روح ارامه شي چې له خپل هیواد څخه د دفاع په لاره کې وژل شوي دي. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک یون های د سیشن بی پورز اپ ملی ادره کې د چونان د دوبی شوی کشتی د پیخ د قربانیانو په یاد جوړ شو مراسم کې پر پیونګ یانګ غږ وکړ چې خپل دریز بدل کړي. شمالی کوریا باید لخپلو اټومي وسلو توغندیو لمسونې او ګواښونو لاس واخلي او د نړیوالې ټولنې یو مسؤل غړی دی شي. دا به د شمالي کوریا د بقا لپاره یوازینۍ لاره وي. شمالي کوریا په تېر دسمبر میاشت کې د ځمکې مدار ته یو سټلایت یا مصنوعي سپوږمکۍ توغولې وه، خو ګمان نه کېږي چې دا هېواد د اوږده واټن ویشتونکي توغندي ولري.